سلامونو وخت مو خیر ده فنسن په وخت شپږ بجې شوې تاسو ازادي راډیو د غوږ کې څخه درته د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه شوي چې د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه خپره شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 18 ورځو کې تلاشي زیاته کړې ده. د تلاشي په اړه طالبان تر اوسه څه نه دي ویلي چې په دې لړ کې څه ترلاسه کړي یا سوګین ویلو کنه. ایران د نشاپور د کرنې ادارې رئیس علي مبارک وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي خو افغانستان د ایران زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو ازادۍ د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي ویل چې په تسهیل کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفران کښت زیات شوی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څاروي سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول د حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا درته تازه خبر دالرو چې د آسیا د ایمرجینګ جام د سیالیو پایلوبه سوشي په مخ کې د افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ پیل شو. د دې مسابقې په چا د سریلانکا په نصیب شو او غوړې وبلل چې لمړی په خپل بیټینګ یا توهنه وکړي. دا لمړی ځل چې د افغانستان لوبډله د آسیا د ایمرجینګ جام پایلوبې ته بوځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غختلې ټیم امات کړی دی. دا سه د فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډالو په سیالي کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالي کې چې نن یک شپه ماسپښین وشو افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل خو بنگالي لوبغاړو په یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سر ته وخیژوله. د افغانستان د فوټبال ولس کلونو کشر لوبډلې په روانه سیالي کې فلیپین، ماکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ایران جمهوریت مشر علي خامنئي نن یک شمه د اسرائیل په وروستي برید کې د وژل شوی ایرانی پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگلوتکو د برید په اړه ویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه استر وخیب دغوی دا لوی غلط دی خو وړوکی ګڼلې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و اهمیت یې نه درلود دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلې حکومتي مسؤلینو غوښتل چې خپل حضور اسرائیل ته وښيي خو دای ونویل چې دا کار به څنګه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دغه هیواد بریدونو ایران ته سخت زیان اړولی دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي. دا خبرې نن یکشنبه یوه ورځ وروسته لاغې وکړې چې د اسرائیل جنگي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنه کړل. نتنیاهو وویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي. هغه څوک چې اسرائیل ته زیان رسوي اسرائیل به مرته زیان رسوي. نتنیاهو چې د ماس له خوا د اسرائیل پر خاوره د برید لمړۍ کلیزې په مناسبت خبرې کولې رسول چې دا جګړه چې ایران یې رهبری کوي او په جبهو کې روانه ده د بقا جګړه ده. لبو جبهو څخه د نتنیاهو مطلب له حماس او اسلامي جهاد سره په غزه کې له حزب الله سره په لبنان کې ایران په لوي شي ملیشو سره په عراق کې د تهران له متحده حوثیانو سره په یمن کې په سوریه کې له مختلفو ملیشو سره په لویدیځه غاړه کې له فلسطینی ملیشو سره او بل اخره په خپل اسلامي جمهوریت سره په ایران کې جګړې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی اعلان منکر د سرپرست وزیر ته د څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت د نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
پر ایران د اسرائیلو بریدونه افغانان اندېښمن کړي.
افغانستان به ډیر متاثرې چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي نو.
او په کابل کې د ټکسي چلونکو ستونزې به واوري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټکسي کړل رنگ مو کړل او متاسفانه نن ورځ برته دغه تدریدلې چې خپل موټر شخصا زه خپل خرڅ کوم.
په خبرونه کې نور راپورونه درته لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې ښځې غږ په کوم حالت کې اورد بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارول دي. خالد حنفي ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته ده. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورد نه دی بل شی او په دې اړه د طالبانو برداشت نسم ده. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالانی له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي. چې تاسو په کوم اساس باندې د قرآن څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نیولې دي له حقه حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محرومې دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان به این اساس بود.
پتی رود سبانی دریو کلونو که طالبانو پا طول قوت حد سکره چه افغان میرمنی دبیل بیلو فرمانونو و محدودیتونو پر اساس لرلومرنیو حقونو بی برخی کری. طالبان پا دکرونو غاری افغان خزی لیوی مخیل طولنی حذف کری.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ادعاوې کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په میرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو ګرځي او خپل وظایف اجرا کوي.
د خاغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشادات له مخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د ښځو غږ سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پر ایران د اسرائیل برید په ایران کې میش افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړی دی. دوی وایي د اسرائیل تازه بریدونه ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اسرائیل برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پیکو. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیلو برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندګي اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډېر کړکېچن دی، هم له اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسیږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې، موږ یې ډېر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي، هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او ویې ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوښتي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
جګړه زور واخلی نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وزو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ شوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بل هم لري، چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنګ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نه یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنه وي، بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
ازادي راډیو ډاٹ کام
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي د متقاعدینو د قانون ورکول د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. نور جزئیات د سنا ککړ راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمهوری اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو بعد مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وغواړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچای وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همین حقوق متقاعدین چرا پرده
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل جلال آباد لولاري یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو لولوري د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستي هرکلی کوي خو وايي عملی چارې باید ژر پیل شي. نوجیزت راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانیستي خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملی چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وايي د تیر جمهوری حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانیستي شاهدانو خو سړک همداسې نیمګړې پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله شو د دویم سرک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکې د افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنګره د میفر لاره سرک وړو کې ده، هر وخت په حادثې کې ډیر ځوانان زمونږ خوړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانیستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کمې شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به د میپر په لاره ترافیکي ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي او د سی ور سره کمې شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملی چارې پیل شي، یوازې په پرانیستو نه کیږي.
دا د ختیځ ولایتونو لپاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغې سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه یې بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې او پکې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیږ بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حقول عبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک به په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک $130 میلیونه لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی چې د اسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراس د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د آسیا د ایمرجینګ جام د سیالیو پایلو په افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ روانه ده. بیټینګ یې توبوهنه سریلانکا پیل کړي، تر دې دمه سریلانکا په درې اورونو کې دوه لوبغاړي لاس ورکړي دي او 13 منډې کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته. ایران لمیشت شورا لامنیت شورا څخه غوښتل چې پر دغه واد اسرائیل د روسي بریټ پړه فوق العاده غونډه وکړي. د دې موضوع تفصیل لسمت سروانه ورو.
ایران له سوي څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په یوه لیک کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره لدی چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخوا وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخلې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې سهار په بریټ کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه په نخښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې بریټ څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابله په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لښتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همدارس د امریکایي چارواکو لخلې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم پنهخه شوي او د تولید وړتیا ته د سیزیان اوښته چې بیا رغونه شای کلونو وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتمي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
کابل یو ښار د کابل ښار یو شمیر ټاکسي چلوونکي وای په زرګونه افغاني خپل موټر رنګ کړي چې په ښار کې د کار د نشولي لامل بیرته نه دی ګټلی. تر باندې حکومت د ټرافیک د ریاست وین نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ته ځواب ورنه کړ. ورزونو جزئیات راپور کړو.
دغه ټیکسي چلوونکي وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل ښار کې ټیکسي چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرې دورسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسي د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته نه دی ګټلی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، خلک ډیر اړ دي. مخکې خو خلک به ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اوس کار روزګار نشته. د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنګ کولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسي چلوونکي صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې خپل موټر شخصا زه خپل خرڅ کمه او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یو شمیر موټر پلورونکي تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامل یو شمیر موټر چلوونکي خپل ټیکسي موټر د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکي عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شي د خپل موټر ټیکسي کړه او هغه چې دي د کار بار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لحاظ نه د ټیکسيانو د خپل خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیک ریاست د تیر لمریز کال په څور میاشت کې ټولو ټیکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزی او سپین تواړوي. د دې وروسته یو شمیر ټیکسی چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیا یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټیکسیانو کرایې لوړې شوي. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټیکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد:
خلک ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمي روزګار کې نه دي. د دې نه موږ از رنګ څه وکړو؟ په دې نه باید کرایه ارزان شي.
یک ډرایور مصرف داشته باشه.
کله چې یو موټر چلوونکی پیسې د موټر په رنګ مصرف کړي نو تبن کرایه لوړوي، چې له دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابېږي.
بیشتر الوخوات شد.
د کابل ښاریان وایي ټیکسي د کابل ښار په بیلابیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل دیرش یا هم څلوېښت افغانۍ کرایه اخلي، چې دا د خلکو له وسه وتلې خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو د ټیکسیانو لپاره د پخواني رنګ لرل د یو ځانګړي کوډ نشتوالی بلل. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټرو رنګ تور او سپین وروسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته ورته سپین او روښانه فیروزي رنګونه وټاکل شول.
د آسیا ایمرجنګ جام د سیالۍ پایلوبه د افغانستان او سریلانکا لوبډلې ترمنځ روانه ده، چې دغه لوبه څنګه روانه ده او څومره احتمال د دې شته چې پایلوبې ته افغانستان په دغه برخه کې بریالی شي او دغه لوبه وګټي یا جام د خپل هیواد ته راوړي؟ په همدې موضوع زموږ همکار بختیار ساحل دی چې له دې څخه به پوښتنه وکړو چې لوبه څنګه روانه ده. سلامونه ساحل، څه ورځې بخیر. که راته ووایي چې د سریلانکا او د افغانستان ترمنځ دغه لوبه څنګه روانه ده؟
سلامونه می اومنئ. دغه پایلو بچی د کابل پر وخت شپږ بجې مازیګر پیل شوه. د سریلانکای په چوغټل تو وهنه انتخاب کړه. تر دې دمه د افغانستان تو پچونه خروانه ده. په پنځه ورونو کې یوازې ولس منډي ورکړي دي او د سریلانکا د پایل څلور تو په هون کې سوزولې دي. د افغان تو پچونکو لډلې بلال سمی او ولا محمد غزنفر دوه دوه لوبغاړي سوزولې دي. دغه لوبه لا هم څو ساعته به روانه وي. اټکل پی ډیر نشي کېدلی چې کومه لوبډله به سل فیصد بریالۍ وي، خو کتل کېږي چې د افغانستان لوبډله تر دې دمه په لوبه کې برلاسې ده او نور په پایله ته منتظر پاتې شو چې کومه لوبډله به بریالۍ وي.
مالې د افغان لوبډله مورال ته کومه تاسو ګورئ؟ ځکه چې تیر ورځ دوی هند ته هم ماته ورکړې ده او د دغه لوبې ګټل څومره د دوی مورال قوي کړی دی چې د سریلانکا په شان دې ته ورته نور غټیمونه چې د کرکټ په ډګر کې پیاوړي پاتې شوي دي د ماتول په برخه کې دوی خپل کارکردګي ولري؟
د کرکټ په اصطلاح ویل کېږي چې افغان لوبډله یو ایڈوانټیج یا برتري لري چې په راوند میچونه کې د سریلانکا لوبډله ته ماتې ورکړې وه. او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه، افغانستان د هند پیاوړې لوبډلې ته په نیمه په لوبه کې ماتې ورکړه. خو په شلوریز کرکټ کې بیا د کرکټ څارونکي اکثره دا خبره کوي چې هیڅ کلم د لوبې تر پایه پورې اټکل نشي کېدلی چې کومه لوبډله به بریالۍ وي. په هره شیبه کې د لوبې روخ یا د لوبې اړخ بدلېدلی شي. خو د افغان لوبډلې مورال رښتیا هم وروسته له هغې ډېر لوړ شو چې دوی هند ته ماتې ورکړه. او د کرکټ مبصرینو په نړیواله کچه دا تبصرې کړې دي چې افغانستان اوس په آسیا کې د کرکټ د دویمې لوبډلې په توګه شمیرل کېږي او د دې احتمال ډېر دی چې افغانستان به دغه پایلو به وګټي.
بله دقیقا. اوس د افغانستان دغه الف لوبډله څومره دغه ټیمونو په قطار کې ثابتېدلی شي چې هغوی رښتیا هم کولی شي د کرکټ په ډګر کې خپل ځان ته یو مقام ولري؟ ځکه دغه تنګي ځوانان دي چې هغوی د ملي ټیم څخه تجربه ترلاسه کړې ده، ممکن هغې ته په کتو د دې کارکردګي خورا ډېر زیاته مهمه وي او بلاخره داسې یو مقام ته رسېدلی شي چې په نړیوالو لوبو کې په خخه ټیمونو سره دوی بیا هم لوبې ولري؟
تر ډیره پورې الف لوبډله چې دا د ملي لوبډلې بکاپ ورته وایي، یا هغه لوبډله ده چې د دې نه ملي لوبډلې ته لوبغاړي غوره کیږي. تر ډیره کله چې د ملي ټیم لوبغاړي کله ستونزې پیدا کوي نو بیا د الف لوبډلې نه هغه ته لوبغاړي غوره کیږي. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې دا عموما د الف لوبډلو لپاره چې دوی تورنمنټونه یا لوبې ډېرې کمی وي په نړیواله کچه. دغه آسیا کپ چې کله اوس پای ته رسیږي تر دې وروسته معلومه نه ده چې دوی به څومره لوبې ولري، چیرته به لوبې ولري.
څنګه چې د ملي لوبډلې لوبې او سیالۍ معلومې وي، خو که په دوامداره توګه دغه کرکټ بورډونه خپلو کې بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه ولري، نو بیا دغه ټیلنټ هیڅکله هم نه ضایع کیږي. خو د دې لوبډلې اکثره
لوبغاړي زمونږ همکار بختیار سیلو چې د افغانستان او د سریلانکا د لوبو له ډګر څخه موږ ته تازه جزئیات راکول. زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي.